اسمت ساروان در استودیو سو بشنیم که چی ها دارن در این برنامه.
دیر از یاد منان نیمی سپق قدرمنو عبردون کو ده سهار ات بجه شوی. په دې خبرونه کې به واورې چې له پاکستانی چارواکو د امریکا د یو جګپړې پوځي چارواکي غوښتنه دره چې پاکستان دې له اجازه نه ورکوي چې خاورې د ګاونډي هیواد پر ضد وکارول شي. د دې نورو موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته. د امریکا ولسمشر ترامپ وایي له خپلو پوځي مشرانو او جرنالانو سره د افغانستان په اړه موافقې ته رسیدلی. د ترکیې ولسمشر د جرمني پر بهرنیو چارو وزیر سخت انتقاد وکړ او د امریکا په باستن کې د نژاد پالنې ضد لاریون وشو. د خبرونو تفصیل. د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي د افغانستان په اړه له خپلو سلاحکارانو سره پریکړې ته رسیدلی دی. نوموړي چې د جمعې په ورځ په کمپ ډیوید کې له خپلو امنیتي سلاحکارانو سره غونډه درلوده، پرون پر خپل ټویټر ولیکل چې په کمپ ډیوید کې له جنرالانو او پوځي مشرانو سره مهمه ورځ تېره کړې او د افغانستان په شمول ډېرې پریکړې شوې دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې په دې غونډه کې د افغانستان په اړه څه پریکړه شوې، خو تر دې مخکې د سپینې ماڼۍ وایاندي سارا سینډرز ویلي وو دا خبرې په جنوبي آسیا کې د امریکا د ګټو د ساتلو لپاره د یوې نوې ستراتیژۍ په جوړولو متمرکزې وې. په دې اړه وروسته تفصیل په راپور کې اوري. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بښونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. احمد وایس پرمک چې تازه د کورنیو چارو وزارت ته پیژندل شوی، دا خبره د شنبې په ورځ د دې وزارت د مرستیالانو، د پولیسو، د قوماندانانو او د کشفي او استخباراتي چارواکو په یوه غونډه کې وکړه. د کورنیو چارو وزارت مطبوعاتي دفتر په یوې خبر پاڼې کې د ښاغلي برمک له خولې ویلي خلک له پولیسو امنیت غواړي او امنیتي ادارې باید له خپلو ټولو امکاناتو کار واخلي چې د کابل خلک په امن او آرامۍ کې ژوند وکوي. ښاغلي برمک په دې برخه کې په ادارو کې د مسلکي او تجربه کارو کسانو په ټاکلو ټینګار کړی دی. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندارچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنیویمې کالیزې په ویاړ کنسرت اجرا کړ. ټاکل شوی و چې دا کنسرت په غازی لوبغالي کې د لاډیرو نندارچانو په وړاندې اجرا شي، خو د امنیتي اندېښنو له کبله پرون یکشنبه د کابل په کانټیننټل هوټل کې ترسره شو. د خپلواکۍ جشن د افغانستان په اکثرو ولایتونو او پلازمینه کې په اتڼونو او غونډو ول منزل شو. دا خبرونه له ازادي راډیو اوري. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. تل عفر په عراق کې وروستۍ سیمه ده چې لا هم د داعش یا اسلامي دولت د وسلوالو په لاس کې ده. صدر اعظم عبادی نن سهار په یوه تلویزیوني وینا کې وویل د تل عفر د ازادۍ عملیات پیل شوي دي. د همداراز وویل داعش ته وایم چې له دې پرته بله لار نه لري چې یا لاړ شئ یا ووژل شئ او یا هم تسلیم شئ. تر دې وړاندې عراقي پوځیانو د امریکا د پوځ په ملاتړ موسل ښار له داعش څخه ونیوه. د موسل د بیرته نیولو په عملیاتو کې اټکل کیږي چې 1400 عراقي پوځیان وژل شوي او 1000 نور ژوبل شوي دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر زیگمار گابریل سخت باندې سخت انتقاد وکړ. تر دې مخکې گابریل د ترکیه صدر اعظم اردوغان د جرمنی پر راتلونکو انتخاباتو کې په لاسوهنه تورن کړی و. اردوغان پرون په دین ایزلی ولایت کې خپلو پلویانو ته په خبرو کې د جرمنی بهرنیو چارو وزیر ته په اشاره وویل هغه خپل حد نه پیژني او نه پوهیږي چې د ترکیې له ولسمشر سره څرنګه خبرې وکړي. تر دې یوه ورځ مخکې اردوغان په جرمني کې له میشتو ترکانو وغوښتل چې د دې هیواد په راتلونکو عمومي انتخاباتو کې د مسیحی دموکراتانو ګوند، سوسیال دموکراتانو او د جرمنی د زرغون ګوند خلاف رای ورکړي. اردوغان دا ټول ګوندونه د ترکیه دشمنان بلل دي. د اردوغان له دې څرګندونو وروسته د جرمنی د بهرنیو چارو وزیر وویل د اردوغان دا څرګندونې د جرمنی په چارو کې بې ساري لاسوهنه ده. په جرمنی کې نږدې 1 میلیون ترکان د رای ورکولو مستحق دي. د نژاد پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحدو ایالاتونو په باستن کې لاریون وکړ. د بیان د ازادۍ په نوم د دې لاریون تنظیمونکو ویلي نژاد پالنې او تعصب ته به اجازه ورنه کړي. پرونی لاریون په ویرجینیا کې له هغو اعتراضونو یوه اونۍ وروسته کیږي چې له تاوتریخوالي سره مله وو. او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشخابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز لګولی دی. ټاکل شوی چې د آسیایي لوبې راتلونکې اونۍ پیل شي. رسنیو پرون راپور ورکړ چې د مشروباتو دوکانونه تړل شوي او ټول الکولي محصولات د ښار له پلورنځیو ټول شوي دي. اته بجې او شپږ دقیقې شوې. د دې خبرونې په دوام کې اوري د امریکا د قواو مرکزی قومندان له پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې ویل باید د پاکستان له خاوري د گاونډیو پر ضد د بریدونو لپاره کاروانه خستل شي. ولسمشر ترامپ وایي چې د افغانستان د ستونزې په اړه یې نهایي پریکړه کړې ده.
دې ستراتیژیکي به د امریکا د جنرالانو، د حربي متخصصینو، حتی د کانګرس نظریات به په ښه توګه انعکاس شي.
د سیاسي چارو کارپو شفیق همدم چې په همدې موضوع سره مرکه لرو. ولسمشر غنی د خپلواکۍ له ورځې سره په یو وخت په هرات کې وویل د افغانستان دشمنان به ناکام شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ که له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا د درس اخیستلو یو بهترین فرصت هم دی.
په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت د نوې ودانۍ د بنسټ ډبره کیښودل شوه.
دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووسي. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زموږ وه، موږ له تروسه ورباندې کار نه و شوی.
د دې او نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خپرونه کې اوریدای شي. دوه اونیس پروګرامونه هم لرو، حقیقت سره یو تاندې څنګه دوړخ پرونی د دې پروګرام په دوهمنی مای کې وړاندې کیږي. په داسې حال کې چې د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي د افغانستان په اړه پریکړه نهایی کړې، د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال جوزف ووټل پرون له پاکستانی مشرانو سره ولیدل. جنرال ووټل پرون شنبه د پاکستان د پوز د لوی رئیس جنرال قمر باجوه او دغه راس د پاکستان له صدر اعظم سره وکتل. د له دغه پاکستانی چارواکو سره په کتنه کې د افغانستان په شمول د سیمې په پوځي او امنیتي مسالو خبري وکړي. تفصيلي اجمل انوراندې کوي.
د امریکا د پوز د مرکزی کمانډانه کمانډان جنرال جوزف ووټل ټینګار کړی چې د پاکستان له خاورې څخه باید پر ګوندیو د بریدون لپاره استفاده ونه شي. د رويټرز خبري ایجنسی دا خبره په اسلام آباد کې د امریکا د سفارت د ویلامي په حواله کړی. په ریپورت کې ویل شوی چې جنرال ووټل د شنبه په ورځ پاکستان ته د سفر پر مهال د پاکستان د پوز له لوی رئیس جنرال قمر باجوه سره وکتل. محمد شفیق همدم چې په افغانستان کې د ناټو پخوانی سلاکار او سیاسي څېړونکی دی وایي د جنرال ووټل د څرګندونې پاکستان ته یو ډول نظامی خبردار دی. د افغانستان او سیمې په اړه د امریکا د متحده ایالاتو په نوې ستراتیژي کې چې اعلان شوی نه دی ویل کیږي چې د واشنگټن او اسلام آباد پر اړیکو هم غور کیږي. رويټرز خبري ایجنسی وایي وړاندیز داده چې که پاکستان د طالبانو د لوړ پوړو مشرانو او حقانی شبکې پر ضد اقدامات ونه کړي نو د امریکا متحده ایالات به په دې اړه چې پاکستان په رسمي توګه د ترهګرۍ یو ملاتړ هیواد بولي غور وکړي. شفیق همدم ازادي رادیو ته ویل چې پاکستان د ترهګرۍ د یو ملاتړ هیواد په توګه وپیژندل شي له درې ډوله بندیزونو سره مخ کیږي. ښاغلی همدم وایي
که پاکستان په دغه لیست کې شامل شي نو پاکستان د لپاره درې انګار لري. دا واقعیت لري نو موږ دا چې امریکا د پاکستان لپاره جنګي افزار یا جنګي وسلې ورکوي آخری خرسوی در او بندگی دیم دا چه دا پاکستان سر بلایوز مالی آنور مدنین برسی که در او بندگی و قدرین د امریکا یو سی ای دی د پاکستان تر ټولو لوی تمویلوین کې ده په انکشافي پروژو کې هغه پیسو باندې هم محدودیت راځي نو ځکه دا د پاکستان دپاره لوی واخ بلل کېږي پاکستان هم په دې موضوع باندې پوه شوی ده په همدې خاطر په خپلو ځینې پالیسیانو کې نرمښت هم راوسته
تر دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي چې افغان طالبان د پاکستان په پوځ او استخباراتي اداره کې د سینو عناصرو له مرستې برخمن دي خو اسلام آباد دا رد کړی وایي په وزیرستان کې د طالبانو د ملاتړ وسلوالو پر ضد جګړه کې قرباني ورکړي پر دې سربېره لوړپوړي امریکایي جنرال جوزف ووټل له پاکستان سره پوځي همکاري او حتی تر اوسه پیاوړي همکاري مهمه بللي جنرال ووټل په داسې حال کې پاکستان ته ځي چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تازه پر خپل ټویټر لیکلي د افغانستان او نورو مسلو په اړه د کم ډیوډ په ورستۍ غونډه کې مهمه پریکړه کړې تر اوسه د دې پریکړو جزئیات نه دي څرګند خو د مهال ټول په دې تمه دي چې ولسمشر ټرمپ په افغانستان کې د امریکا د اوږدې جګړې د پای ته رسولو لپاره له کومو وسایلو او لارو چارو کار اخلي
په راپور کې مو واوریدل چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون له خپلو امنیتي سلاکارانو پوځي مشانو سره د افغانستان په اړه د پریکړې په باب پر ټویټر کې لیکلي چې موافقه ته رسیدلې ده اجمل اند افغان چرونکو په افغانستان کې د ناتو له پخوانی سلاکار شفیق همدان سره په همدې موضوع مرکه کړې او په سر کې دا پوښتنه کړې چې د کمپ ډیوډ غونډه د افغانستان لپاره څه لرل
خپل ټرمپ خپل ټویټر لري خلکو ته اطمینان ورکړ چې د افغانستان د ستراتیژي په اړه د دې تصمیم نه هي شوې ده دا نه هي تصمیم مودې جوړې لنیږي چې څنګه به وي خو ما خسته ده چې په دې استراتیژي کې به د امریکا د جنرالانو د حربي متخصصینو د خاغلي ټرمپ د کابینی نظریات او حتی د کانګرس نظریات به په خپله توګه انعکاس شي په دې معنی چې دلته اندېښنه په افغانستان کې دا و چې خاغلي ټرمپ په میز باندې د امریکایانو د ویشتلو گزینه هم موجوده وه خو زه په دې ډاډمن یم چې د دوی دغه راتلونکي استراتیژي به په افغانستان کې د دغه اوسنی ماموریت دوام بوي او د افغانستان سره د لاسیاتو مرستو او همدارس په سیمه کې د پاکستان او هندستان په شمول د افغانستان په مشکل باندې وخت ریوږي
خغلی همدم په داس حال کې چې ولسمشر ټرمپ په کور دننه په خپل اداره کې له زینو مخالفتونو باسونو او ناندرو سره مخ ته په ځنګړې توګه د افغانستان په اړه د خپل امنیتي ټیم ترمنځ د ناندرو او باسونو ریپورتونه ورکړل شوې فکر کوي په داسې وضعیت کې افغانان د ټرمپ له ادارې څخه د افغانستان په اړه د ویښې ستراتیژي تمه کولای شي
یو خبره ډیره جوته ده سره د دې خلک د تاندېښنه لري یو خبره ډیره ښکاره او جوته ده دې معنی چې افغانستان د امریکا سره یو مهال ستراتیژیک تړون لري او د دې تړون تر څنګ افغانستان او امریکا سره دوه اړخیز امنیتي تړون هم لري دغه تړونونه لا اوسه پورې لغوه شوي نه دي په دې باندې بیا غور نه ده شوی په خپل حال پاتې ده هلته په سپینه معنی کې د ښاغلي ټرمپ ستر ستراتیژیست سلاکار ستی بینن دغه نظریه درلوده چې د افغانستان نه باید د امریکایي ځواکونه ټول وویستل شي خو په اخري شیبو کې موږ تاسو ولیدل چې خاغلی ستیفن بینن استیفا ورکړي او استیفا ورکولو ته اړ شو
ستیف بینن د ټرمپ اداره کې یو لاغه کسانو نه و چې افغانستان ته د قراردادي پوځیانو په استولو باندې ډیر ټینګار کوي و چې د استیفا خبر راغلی دی فکر کوي چې له دې سره په افغانستان کې د جګړې د خصوصي کولو احتمال لمنځ تللې او یا الکتر لګ کم شوه
بدون شک د اندېښنه و راته شوې ځکه چې نه وایي دا چې د هغوی ستراتیژي به تر غو لاندې نه وي بلکې هغوی خپل هم د دین وروسته په سپینه معنی کې نشته نو دا د ډیره البته واضح ځواب ده چې کوم پیشنهاد چې دی کړو چې د جنګ خصوصي کولو شخصي شرکتونو ته ورکولو یا د امریکایانو هغه مکمل وتلو د افغانستان څخه دا راپښینې باندې په هیڅ کله امریکا حکومت وسوته نه غوړ کوي او نه دغه شیشه د افغانستان او افغان خلکو بل خصوص افغان حکومت د امریکا نه توقع
د ناتو سلاکا په خونه سلاکار شفیق همدم وو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي راپور مونږ درکو قضاوت په خپل وکړي
ولسمشر محمد اشرف غنی وای د افغانستان دشمنان به د افغانانو د قوی ارادی په نتیجه کې ماته وخوري. شاغل غنی دا څرګندونې پرون شنبه د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د اتنیویم کالیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړې. د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتون که افغان ځواکونه دي. په دې موضوع د حدیث پردیس راپور واوري.
ولسمشر محمد اشرف غنی وی هغوی چې لا هم جګړه کوي او د نورو ډول ته ګډیږي په دې باید پوه شي چې د افغان ولس د قوي ارادي پر وړاندې به ماته وخوري. نوموړي د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته ویل چې امان الله خان په فداکارۍ د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو اتنوي کلونو وروسته دا ورځ د افغانانو لپاره ښه فرصت دی چې له خپلو بریالیتوبونو او ناکامیو درس واخلي. د خاغلی غنی په خبره اوس د دې وخت را رسیدلی چې ټول د امان الله خان د ملي ارمانونو تحقق لپاره لاس په کار شي.
زموږ د خپلواکۍ ورځ کله له یوې خوا د استقلال د ګټونکو د درناوي ورځ ده، له بلې خوا معاصر تاریخ ده. د بیا کتنې او له خپلو کامیابیو او ناکامیو څخه
په ورته وخت کې ولسمشر همداراز وویل چې نور د انتظار لپاره وخت نشته او افغان ولس باید د سختیو په ګاللو د راتلونکو نسلونو لپاره د هوسا ژوند زمینه برابره کړي. ښاغلی غنی همداراز د افغان امنیتي ځواکونو د مبارزې د ستاینې تر څنګ ډاډ ورکړ چې افغان ځواکونه په هر حال کې له خپلې خاورې د دفاع توان لري. د هرات په 201 ظفر قلی اردو کې همداراز د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو د تنویم کلیزې په مناسبت خاص وزی مراسم هم اجرا شول. په ورته وخت کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان محمد ناصر هدایت ویل کامان الله خان تنوی کال وړاندې د افغانستان خپلواکۍ وګټله، خو امنیتي ځواکونه اوس هم د لوی قربانیو په ورکولو له خپل خاورې دفاع کوي.
سران و سربازان نیروهای شجاع امنیتی در قطعات اردوی
دوی د افغانستان د ملی اردو، ملی امنیت او ملی پولیسو پلیکو کې افسران او سربازان په لوی قربانیو سره الله هم د هواد د استقلال او د نظام له لاسته راوړنو ملاتړ کوي. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه د کابل په ګډون په لویو ښارونو کې هم په خورا شور او پرتمینو مراسمو سره ونمانځل شوه. ولسمشر غنی هم هرات ته تر تګ وړاندې په کابل کې د ازادۍ په څلي کې د ګلونو په ایښودلو سره د خپلواکۍ د بیرته اخیستلو اتنوي مکلیزه په مناسبت درناوی وکړ.
په دې غونډه کې د هرات د 201 ظفر قلی اردو قمندان د غازی امان الله خان د کارنامو د ستایلو ترڅنګ وویل چې د افغانستان د خپلواکۍ اصلي ساتونکي افغان امنیتي ځواکونه دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د روان کال د حمل له میاشتې تر اوسه پورې د تروریستانو په وړاندې کابو 2000 مستقل هوایی حمله شوې دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیری آزادی رادیو توول د دغه حملو په نتیجه کې د دولت وسلوالو مخالفانو ته درانه تلفات اوښتي دي. د ځینو ولایتونو امنیتي مسؤلان د حمله په هغو سیمو کې چې د وسلوالو مخالفانو په ولکه کې دي اغیزناکې ګڼي. د دې موضوع په اړه د خان محمد سین راپور واوري.
خاغلی وزیری د دغه حمله لامل د عمومي تلفاتو په حق لسنه وای، خو د وسلوالو مخالفینو او د دوی د قماندانانو د وجل کېدو په اړه وای.
از اول حمل اله امروز ما 13476
دروان مریض کال لپیل نتروسا 14,400 بیا حمایوی و اکمالاتی پروازونه شی بچی لدی جمله نه ول سو وات یا مستقل هوایی بریدونه په مختلف ولایتونو ترسره شی بچی په نتیجه کې د طالبانو 109 بیا او د داعش د ډلې 50 قماندانان وژل شوی او د طالبانو 9 کسان ټپیان شوی دي.
د افغانستان د دفاع وزارت او د هوایی ځواکونو عمومي قماندان د هواد ترانسپورتي او جنگي الوتکو کرش میره نخي، خو د هوایي ځواکونو عمومي قماندانۍ دومره وای چې اوس مهال سبان د سل پوزي الوتکې د دوی په واک کې دی او دغه شمیره مخ په زیاتېدو ده. افغان پوزیان دا هم وای چې سو بي پيلوټ الوتکې هم لري. د امنیتي مسؤلینو په خبره په پام کې ده چې د روان مریض کال تر پای پورې سو نور الوتکې هم ترلاسه کړي. هوایي حمله اکثره د هواد په نامنو ولایتونو لکه ننګرهار، کندوز، بدخشان، فاریاب فرا او هلمند کې شوې دي. د افغانستان د هوایي ځواکونو عمومي قماندان جنرال محمد شعیب وای دغه ځواکونه له سلو څخه زیاتې الوتکې لري.
ما هلیکوپتر های تیپ میابده داریم، MD 530 داریم.
دی وای مونږ ای ولس تیپ هلیکوپتر لرو، MD سی 1530 لرو، د ثابت وزرونو 10 200 یو سلو 10 همدارنګ ان هویشت ام ولس ام 15 ام سلریشت هم لرو چې پر روان جنگ کې خ نقش لري.
نقش دی جنگ داره.
د ننګرهار ولایت د سرحدي پولیسو قماندان محمد ایوب حسین خیل ازادي راډیو ته وویل هوایی حمله کولی شي چې په نامنو سیمو کې وسلوال مخالفین وځپي او په لږه موده کې دا ډول سیمې له مخالفینو پاکې کړي.
هوایی حمایه ډېر ضرور ده، او که چېرته دوامداره هوایي حمایه افغان امنیتي ځواکونه ولري، هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو په مقابل کې جنګېږي د هغوی جسدونه به د جنګ په میدان کې پاتې شي، هغوی به د تېښتې لار پیدا نه کړي.
بلخوا د چارو ځینې پوهان وایي چې د هېواد هوایي ځواکونه اوس هم یو لړ نیمګړتیاوې لري. د افغانستان په شمال کې د سپین زر زون قماندان جنرال شیر عزیز کاموال ازادي راډیو ته وویل
زمون خوایا ویله هغه سي تجهیز نه ده لکه مخکې موږ لاله زمونږ تیاری په دغه څلوي خیاطې د شکلو کې بنیاد د منځه لاړه. همدا رقم سیستم د رادار د موږ اردو کې خوای هوایي کې ضعیفه ده، دا باید موږ مستقلانه ولرو. زمونږ مدافع هوایي هم باید تاسیس شي.
د ده په خبره ډیری له لاسه وتلې سیمې د هوایي ځواکونو په مرسته بیرته ترلاسه کیږي، خو د جنګي الوتکو کموالی د دې لامل شوی چې حملې په ټولو سیمو کې په یوه وخت ترسره نه شي.
ازادي راډیو د بېطرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
تاسو زموږ خپل ازادي راډیو اورید روان خبرونه په دوهمه نیمه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو، حقیقت سره او تاندې څنګه ل د خود اوست خبرونه په دوام کې راپورونه لرو. تر راپورونه وړاندې د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو. ډیرو امریکایي ورسپانو په کمپ ډیوید کې د ملي امنیت له سلاکارانو او جنرالانو سره د ولسمشر ترامپ د جمعې د ماښام د غونډې په اړه لیکنې خبرې کړې دي. د هیل ورسپانه وایي ولسمشر ترامپ د شنبې په ورځ وویل د کمپ ډیوید په غونډه کې یې د افغانستان په اړه پریکړې کړې دي. ورسپانې په ټویټر کې د ولسمشر ترامپ پیغام راخیستی چې ویلي دي له خپلو ډیرو مستعدو جنرالانو او پوځي مشرانو سره مې په کمپ ډیوید کې ډیره مهمه ورستی راکړه، د افغانستان په شمول مو ګڼې مهمې پریکړې وکړې. ورسپانه وایي داسې ښکاري چې ښاغلی ترامپ په دې توګه غواړي داسې وښيي چې د افغانستان ستراتیژي ځنډولې نه ده. د هیل د امریکا د ملي امنیت د سلاکار مک ماستر هغو څرګندونو ته اشاره کړې چې ویلي وو ترامپ په پوځي برخه کې یو لړ پریکړې کړې، خو ضروري نه ده چې دا پریکړې اعلان شي. پولیټیکو اروپایي خبرونې د نامعلومو سرچینو په قول کړي چې د ترامپ د حکومت ځینې جګپوري چارواکي افغانستان ته د نورو امریکایي پوځیانو د استولو ملاتړ کوي. خبرونه زیاتوي مرستیال ولسمشر مایک پینس او د ملي امنیت سلاکار مک ماستر د کمپ ډیوید په غونډه کې پر ولسمشر ترامپ د دغه نظر د منلو هڅه وکړه. د کمپ ډیوید غونډه د دې لپاره جوړه شوې وه چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي تصویب کړي. مخکې لا د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس ویلي وو چې افغانستان ته د نورو ځواکونو د لیږلو او یا له دغه هېواده د ټولو ځواکونو د ایستلو په شمول پر بیلو بیلو انتخابونو غور کیږي. د خپلواکۍ په ورځ په افغانستان کې د امنیتي تدابیرو او د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو له لوري افغانستان ته د مبارکۍ پیغامونه هم په یو شمېر ورځپاڼو کې خپره شوي دي. د روسیې په سورګوت نومي ښار کې یو چاړه په لاس سړي وو کسان ټپیان کړي دي. د پیښې څېړونکي وایي حمله کوونکي چې یو ځایي کسو د پولیسو په ډزو وژل شوی دی. دا یې شتله وایي دا برید د دوی یو وسلوال کړی دی. د دې پیښې په اړه تفصیل اجمل وړاندې کوي.
د روسیې د سایبریا په سورګوت نومي ښار کې د شنبې په ورځ یو کس څو تنه په چاکو ټپیان کړي. د پیښې په اړه د څېړنو کمیټه وایي چې بریدګر درویش کلن او ځایي اوسیدونکي وو. دوی وایي د نوموړي د رواني روغتیا په اړه څېړنې کوي. بریدګر مخکې لدې چې د پولیسو په ډزو وژل شي و کسانې په چاړه ژوبل کړل. ځایي روغتیایي ادارې وایي څلور ټپیان په ناوړه روغتیایي وضعیت کې دي. د اسلامي دولت وسلوال ډلې یادایش ادعا کړې چې بریدګر د دوی یو وسلوالو، خو روسي امنیتي ادارې وایي په دې اړه یې جنایي څېړنې پیل کړې. د انټرفاکس خبري اژانس د سیمه ییز حکومت د کورنیو چارو د وزیر لخلي ویلي دوی پر دې پیښه د تروریستي پیښې شک نه لري او ګمان نه کوي چې تروریستي انګیزه به ولري. سرګرد د تیلو د صنعت مرکز ګڼل کیږي. دا ښار 300,000 اوسیدونکي لري او له مسکو څخه 2200 کیلومتره شمال ختیځ ته پروت دی. د داعش وسلوالو ډلې وړ مورس په اسپانیا کې هم د یو لړهغو بریدونو مسؤلیت منلی و چې څوارلس کسان پکې ووژل شول. د اسپانیا په بریدونو کې چې پکې پر پولي خلکو دوه ځایه موټر خېژول شوي، پر څوارلس وژل شوو سربیره څلور څلوېښت کسان ټپیان شوي چې دا مهال روغتون کې دي او د دولس تنو روغتیایي وضعیت خراب ښودل شوی. په پیښه کې پولیسو پنځه بریدګر هم وژلي او وایي په هغه کس پسې لا هم لټه کوي چې ګمان کیږي په بارسلونا کې پر خلکو خېژول شوی موټر چلاوه او له پیښې وروسته تښتېدلی دی.
د غازی امان الله خان پر ژوند، واکمنۍ او کارنامو ډېرې لیکنې او څېړنې شوي. خو بغدادي پیر لومړنی ناول دی چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیا ګټونکي امان الله خان په اړه زیات مسائل راخیستي دي. په دغه تاریخي ناول کې د امان الله خان د واکمنۍ اړوندو پیښو ته کتنه شوي. د هغه د واکمنۍ په وړاندې د بلواګانو د علتونو په اړه بحث شوی او په دې برخه کې د ګمارل شویو جاسوسانو رول ته کتنه شوې ده. د دغه ناول لیکوال نصیر احمد احمدی څخه صالح محمد صالح د مرکې په سر کې پوښتنه کړې چې د بغدادي پیر ناول په اړه عکس العملونه تر اوسه څه وو د لوستونکو او د منتقدانو او مینوالو؟
د ناول تاسو ډیر وخت نه وته نه څلور میاشتې د چاپ وتلې خو کم چاپی چې 2000 ټوکا چاپ شوی وو. دا ناول چې وو فیسبوک کې خپور د نو ملګرو خپور کا جو چې ګنه دغه ناول د مشهورتیا شاد دولت دغه میز د افغانستان د استقلال یا د ازادۍ ورځ د نږدې ولات نو دا ډیرو خلکو ول واس خو کله چې ما دغه خلکو کمنټونه نظریات تقبل سلو کې 15% دا ناول ډیر خوش کړای وو. خو دا لیکلي ول چې دا د خلکو د ذهنیت بیا جوړولو کې په دې برخه کې خلک د افغانستان استقلال او پیژنې له استقلال سره مینه پیدا کړي، خصوصا د نوو ځوانانو لپاره دا هغه یو ناول دی چې ګټه لري او د نوو ځوانانو او قومونو د ټول افغانانو ذهنیت روښانه کوي.
څنګه د یو داسې ناول لیکلو ته تاسو مخه کړی چې تر ډیره تاریخي واقعي پاغه کې راخستل سوي دي؟
تاسو په پښتو ژبه کې لکسن نور برخو کې شاته پاتې یو د نور دنیا کار سره د ټکنالوژي د سره نو دا څنګه ناول نو کوم شاته پاتې یو بیا په تیر بیا په تاریخي ناول نو کې ما ته د مخې د لیکنه ناول ولیکم تر کومه مخې مطالعه وکړه دا سیا په معنی لوستي یا به نه یي. البته دا څه تر اوسه پورې د تاریخي ناول په پښتو ژبه ژبه نه څو معلومات رم دوا یا درې تر دې به زیات نه نو تای وته شوی وخلا ولا نو طبي خبره ده چې موږ هم لکه نور دنیا دغه سي ویارمن چيري لرو دغه چيري لرو تاریخ چې هغه وخت د وطن لپاره د استقلال لپاره د آبادی لپاره د پرمختګ لپاره د بیا جوړولو لپاره هغه زیات استنه هغه زموږ اتلان دي. زمړی ماده میرویس نیکه لپاره باندې ناول ولیکه روسلغه امان الله خان فکر مې وکړ چې دغه تاریخي ناول نوم دغه ټولن ته ضرور دي.
د کرونولوژي لمخې په ناول کې د تاریخي حقایق او پیښو راخیستل ستاسو نظر ګران کار نه دی؟ حتما به ډیره مطالعه او څېړنه او دغه راز دقت غواړي.
طبي خبر د کله سفر د نسوت ناول کې هغه تاریخي ناول نو هغه باید مطالعه ولري. هغه لیکوال به تر لومړي ځل ځان تاریخ باندې پوکي. کله چې ما د میرویس نیکه تاریخ لیکه هغه وخت فرض معلومات ډیر کم و. د میرویس نیکه تاریخ په اړه باندې ځکه هغه درې درې نیم سوه کاله مخکې هغه تاریخ تیر شوی و نو په هغه کې معلومات کم و. کله چې ما د غازی امان الله خان په اړه باندې تاریخ لیکل و نو لیک مرغه معلومات بیخي ډېر و. غازی امان الله خان دغه ډېر وخت نه دا وتلیاته د دې وخت فلمونه وسته بیخي ډېر کتابونه ما ورته مطالعه کړل، مقالې مې مطالعه کړې، تاریخ کتابونه مې مطالعه کړل، یاداشتونه مې واخیستل، هغه مستند پیش مې پلان د توګه یاداشت کړلې. دغه بیا دومره مواد وو چې په یو تاریخ کې نه سوای راتله، یعنی تقریبا څو تاریخونه لیکل کېدای سوای. نو ما همدغه یوه برخه راواخیستله، نه جنګ جګړو ته لاړمه د سرسری مې خبرې ور باندې وکړې، نه په بل اړخ باندې وژغېدم، نه دغه وخت د افغانستان د خارجي سیاست په اړه باندې ډېر معلومات ما راواخیستل. دغه برخې مې ډېرې انځور کړې چې د امان الله خان د ماتې یا د دې پادشاهۍ د نسکورېدو علتونه څه وو. په دغه چې مې بیا ډېر علتونه نه راواخیستل، دا مې راواخیستل څنګه نورو خصوصا انګرېزانو دوی له هغه بېسوادي څخه، دوی له هغه پاکو زړونو څخه، دوی لاغه څخه چې زری پاس باندې باور کا او دغه ناوړه ګټه واخیسته او د امان الله خان رنګ یې هغه څوک چې افغانانو ته استقلال ګټلی وو هغه یې څنګه تد کړ تر څو بیا ځینې خلک د مقابل کې راپورته شي او امان الله خان دغه پاچاهي رنګ شي.
د بغدادي پیر د تاریخي ناول لیکوال نصیر احمد احمدی و چې صالح محمد صالح ورسره مرکه کوله.
azadiradio.com راپورنه مرکه او تحلیلونه په azadiradio.com کې واوري یا ولولي.
د ازادي رادیو دروانې خبرونه په دوهم نیمای کې یعنی لاندو خبرونو ورسته دوه ونیس پروګرامونه لرو تاندې څنګه او حقیقت سره خو چې اته بجیا او ډیر دقیقي دي د دې سات لاند خبرونه واوري. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ وایي د افغانستان په اړه خپل سلاکارانو سره پریکړه تر رسیدلې ده. د افغانستان د کورنیو چارو سرپرست وزیر وایي د کابل ښار امنیتي وضعیت قناعت بخونکی نه دی او له امنیتي مسؤلانو یې غوښتي چې د کابل د امنیت لپاره جدي اقدامات وکوي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان د نجات په نوم د ائتلاف دوهمه غونډه نن یکشنبه د جوزجان ولایت په مرکز شبرخان ښار کې جوړه شي. مشهوری افغان سندرغاړی آریانا سعید د سلګونو نندرچانو په وړاندې د افغانستان د خپلواکۍ د اتنویمې کالیزي په ویاړ کنسرت اجرا کړ. د عراق صدر اعظم حیدر عبادی وایي دولتي ځواکونو د تل عفر ښار د نیولو لپاره حمله پیل کړې ده. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د جرمني د بهرنیو چارو پر وزیر زیګمار ګابریل سخت انتقاد وکړ. د نجات پالنې پر ضد زرګونو معترضانو پرون شنبه د امریکا د متحده ایالاتونو په باسټن ښار کې لاریون وکړ او د ترکمنستان چارواکو د دې هیواد په مرکز اشقابات کې د مارشل آرت د لوبو له پیلېدو مخکې د الکولو پر خرڅلاو بندیز ولګاوه. تاسې زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د ازادي رادیو خبرونه د سهار له او بجو د ماښام تر او بجو په منځنۍ صفه 12 شپږ نیو او اف ام 3.5 صفه دوام کوي. لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل په اسلام آباد کې د افغانستان د سفارت لپاره د نوی ودانۍ د بنسټ ډبره کې خودل شو. د افغانستان سفیر ډاکټر عمر زاخلوال وایي چې دا به د نړۍ په هیوادونو کې د افغانستان تر ټولو ستر سفارت وي. په دې اړه لسیمې څخه د ازادي راډیو د خبريال راپور واوري.
په پاکستان کې افغان سفیر ډاکټر عزت عمر زاخلوال په اسلام آباد کې د سفارت د نوي ودانۍ د بنسټ ایښودو په اړه پر خپل فیسبوک باندې لیکلي د اسلام آباد په ډیپلوماټیک ساحه کې د رسوال چری په ځمکه له 1960 میلادي کال راهیسې د افغانستان ملکیت و چې د سفارت ودانۍ د بنسټ ډبره پرې کې خود شو زیاتوي. د سفارت د وطن د کمپلیکس باندې یو ستر چینی دولتي ساختماني شرکت د خوالي توکن نو پوکتو کې جوړ شي چې دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت وي. خغلی زاخیل وال د افغان سفارت د ودانې د بنسټ ایښودنې پر مهال د ازادي راډیو له مشال څنګه سره په خبرو کې په دې اړه وویل
دا سفارت چې کله تکمیل شو دا به د افغانستان تر ټولو لوی سفارت ووځي. دغه ځمکه چې موږ ورباندې ولاړ یو 50 کاله کېږي چې زمونږ وا موږ لا تر سر باندې کار نه و شوی. دا دیوال لیوازې طالبانو په وخت کې جوړ شوی او نور خاص کار نه و شوی. په تیر یو نیم کال کې خوشبختانه چې هم مو د دې تدارکاتي کارونه مکمل کړ هم ورته بودیجه پیدا کړه او هم نن کار عملی شروع شو.
په عین حال کې بیا د افغانستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر نصیر احمد اندیشه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو سکرتري تهمینا جنجوا سره هم لیدلی او په افغانستان کې تلپاتې سولې او د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو همکاریو پر پراختیا غږېدلې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په دې اړه په یو خبرې کړې خبر پاڼه کې ویلي پاکستان او افغانستان تر هغه دي دوه هیوادونو او دوه ولسونو مشترک دښمن بللې او دوه لورو دغه پدیدې د لمنځه وړلو او د تر هغه د مخنیوي لپاره د اړیکو او همکاریو پر پراختیا او ژورتیا سلا شوې دي. اغلی جنجو هم د شاند اقتصادي اړیکو پراختیا سوداګری ترانزیت او دوه خيزه اړیکې دوه هیوادونو د ولسونو لپاره ګټوري بللې او د اړیکو پر پراختیا زور راوړی دی.
د ځوانانو خبرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګه خوږو اوریدونکو سلام. که زه هم د ځوانانو ورځ تېره شنبه ونمانځل شوه، خو زه یې نن تاسو ته مبارکي وایم. د ځوانانو ورځ هر کال د اګست میاشتې په 12مه نیټه په افغانستان او د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې نمانځل کیږي. د دې ورځې نمانځل د ځوانانو په ژوند کې کوم مثبت بدلون راوستلی شي، دا خپرونه مو همدې موضوع ته بېله کړې.
بعض ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه خبر.
دومره ډیر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي، دا یو قوه ده، قوي قوه ده
چې انشاءالله ځوانانو ته بل نه چانسونه نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي.
د ځوانانو ورځ ولس کاله مخکې لومړی ځل د اتریش په مرکز ویانا کې ونمانځل شوه چې اوس یې ډیر هیوادونه نمانځي. په دې ورځ هغه ځوانان ستایل کیږي چې لاسته راوړنې لري او خپلې ټولنې ته یې څه کړي وي. تېره شنبه دغه ورځ د جمهور رئیس محمد اشرف غني په ګډون په ارګ کې ونمانځل شوه چې 1500 ځوانانو پکې ګډون کړی وو. خو آیا له ارګ څخه بهر هم ځوانانو دغه ورځ نمانځلې او په اړه یې معلومات لري؟ د کابل ښار څو ځوانان مو په همدې اړه پوښتلي.
نوم مې روحید احمد دی، په اصل کې د ننګرهار ولایت یم خو فلحال په کابل ښار کې اوسېږم. په د ځوانانو په ورځې مطابق به زه دا وایم چې بعضې ځوانان خبر و، یعنی ټول ځوانان د کابل نه و خبر. اوس بعضې زموږ ملګري شته، د نور زموږ ګاونډیان شته، د ځوانانو ورځې نه نو خبر، حتی زه خپله نه وم خبر. خو کله چې تېره شوله د هغې نه دوا یا درې ورځې وروسته زه خبر شوم. په دې ورځ کې باید ځوانان وهڅول شي د نورو غټو دولتي خلکو لخوا، د خپلو مشرانو لخوا، چې د افغانستان د پیشرفت او پرمختګ دپاره کار وکړي، خپل درس ته متوجه شي او روزمره ژوند ته متوجه شي.
نوم مې شیرجان د کابل اوسیدونکی یم. د ځوانانو د ورځې په باره کې چې متاسفانه چې موږ خبر نه وو، دوه درې ورځې بعد خبر شو. نو د ځوانانو ورځ چې کېږي باید ټول ځوانان پکې برخه واخیستل شي او داسې ځای کې ونمانځل شي هلته ټول ځوانان دسترسي پیدا کړي او په ازادانه توګه ورشي، ځکه چې اوس هر کې ونمانځل شول هلته د ځوانانو ورتګ یعنې ډېر مشکله ورته.
نوم مې زویولا ده، اصلا د لغمان ولایت څخه یم او اوسېږم په کابل کې. او زه د دې ورځې په مطابق دا ویل غواړم چې دا ورځ باید عام ځایونو کې ولمانځل شي، ځکه چې ټول ځوانان باید خبر واوسیږي له دې نه. خو متاسفانه په دې کال کې د ارګ کې ولمانځل شوله چې زیاتو خلکو زیاتو ځوانانو ورته لاسرسی نه درلوده، او دا ورځ باید داسې ځای کې ولمانځل شي چې عام ځای ټول ځوانان باید خبر واوسیږي. بل دا ویل غواړم چې په دې ورځ کې باید هغه ځوانان راټول شي چې استعداد ولري. د همدغې لارې موږ کولی شو چې ځوانان وهڅوو. اوس زیاتره موږ د لوړ پوړي هغه دي چې نمایشي خبرې کوي، باید عملي هغه ته ځان هغه چې دا کارونه باید عملي اوسه چې زه ویل دا باید عملي وکړي.
جمهور رئیس محمد اشرف غني چې د ځوانانو د ورځې په غونډه کې ګډون کړی وو، له ځوانانو یې وغوښتل چې له ده سره مرسته وکړي تر څو وران افغانستان په ګډه آباد کړي.
شما بید نیستین،
تاسې د ولې ونې نه یاستئ چې له هر باد سره یو خوا ته ولاړ سئ. تاسې د افغانستان د راتلونکي جوړونکي یاستئ. ستاسې سرنوشت دا دی چې د افغانستان بحرانونه ختم کړئ. ستاسې رسالت دا دی چې فساد ختم کړئ، او هدف مو دا دی چې ملي یووالی تمثیل کړئ.
له سیاسي خبرو ورهاخوا جمهور رئیس غني له ځوانانو سره ژمنه وکړه چې دوی ته به کاري فرصتونه برابروي.
در یه هفته 800 بست تدارکات اعلان میشه.
دا اونۍ د تدارکاتو 800 بستونه اعلانیږي. په دو اونۍ کې د ملکي خدمتونو 5000 بستونه اعلانیږي. تر یوې میاشتې د ښوونکو 8000 بستونه اعلانیږي. او هغه شفافه پروسه چې په الکترونیکی تذکرو کې عملی شوه، په دې ټولو کې به عملی کیږي.
در تمام از اینا عملی میشه.
لیما دقیق چې د ځوانانو د نړیوالې ورځې په منځلو کې برخه اخیستې وه، په دې خوشحاله وه چې ډېرې مثبتې او هیله بښونکې خبرې یې واورېدې.
خو په سخنان مثبتې کې بسیار زیات توجه یې مرا جلب کړه.
ډېرې مثبتې خبرې وشوې چې زما توجه یې جلب کړه. جمهور رئیس، لومړۍ میرمنې او یو شمېر ځوانانو چې ښه استعدادونه یې درلودل ښې خبرې وکړې. موږ ټولو ته جمهور رئیس او لومړۍ میرمنې یوه مثبته انګیزه راکړه. همدا ډول دوی موږ ته ډاډ راکړ چې له دې وروسته به ځوانانو ته ډېر کاري فرصتونه برابروي.
خو د دې غونډې یو بل ځوان ګډون کوونکی ابراهیم ایمان بیا وایي یوازې په خبرو وطن نه جوړیږي. هغه له چارواکو غواړي چې د ځوانانو د ژوند د ښه کېدو په خاطر باید اساسي کارونه وکړي.
دومره ډېر ځوانان دي که دولت د دې ځوانانو نه کار واخلي دا یو قوه ده، قوي قوه ده، کېدای شي مثبت بدلونونه لاشي، لږ تر لږه کېدای شي ځوانان نشو ته مخه نه کړي او ځوانان خارج ملکونو ته لاړ نه شي. تاسو اوس پله پوهیږئ چې ځوانان خارجي ملکو ته دي واجه روان دي چې دلته بیکاري ده. نو که دوی کار ځوانانو ته پیدا کړي، رښتیا چې د کومې خبرې کوي، کومې ژمنې کوي، په دې عمل وکړي، انشاءالله چې وطن ګل و ګلزار ده.
د ځوانانو د نمانځنې په ورځ ډېرې خبرې ځوانانو ته په کارموندنې راټولې وې. د کار او ټولنیزو چارو وزارت د ځوانانو د برخې مشاور میرویس میرزکوال وایي دوی د ځوانانو د دې ستونزې د حل په خاطر چې ډېرې بیکاره دي یوه ځانګړې کمیټه جوړه کړې چې مشري اجرایه رئیس ډاکټر عبدالله عبدالله کوي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت په وړاندیز او د کابینې د پریکړې په اساس یو د کاریابۍ او اشتغال ځایي کمیټه ایجاد شوې ده چې ریاست د جلالت مآب رئیس صاحب اجرایی په غاړه ده. د دې کمیټې هدف او موخه دا ده چې ځوانانو ته په ټول افغانستان کې د کارموندنې د طرحې جوړې کړي او عملي کړي. د دې کمیټې په ایجاد سره زه مطمئن یم چې انشاءالله ځوانانو ته به لا چانسونه، نوي فرصتونه د کارموندنې برابرېږي او هغه به عملي کیږي.
د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان عبدالفتاح اشرت احمدزی هم ځوانانو ته ډاډ ورکوي چې د دولتي ادارو ترمنځ له همغږي وروسته به د دوی ستونزې کمې شي او په ډېرو ادارو کې به ځوانان مقرر شي.
د افغانستان دولت کومې دولتي ادارې چې دوی ټول په خپل منځ کې ډېر ښه همغږي رامنځته کړې ده او د دغه همغږۍ په یعنې علت به وي چې موږ به وتوانیږو د ټولو ځوانانو دپاره چې بیکار وي هغوی د کار زمینې برابرې سي، یعنې په نورو لارو کې به هم دوی ته مثلا که څوک په لوړو زده کړو کې غواړي څه خپل چارې مخته ویسي د هغوی دپاره به ښه فرصتونه برابر سي. دا ډېر ښه او ښه پیغام به وي انشاءالله. یعنې په ټولو برخو کې به موږ وتوانیږو د ځوانانو دپاره ډېرې ښې زمینې ورته په هر برخه کې ورته پیدا سي.
خو د پکتیا پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو له پوهنځي څخه فارغ همایون همت بیا وایي چې په دولتي ادارو کې لا هم مقرری په اړیکو او رشوت سره کیږي. هغه وایي دوه نیم کاله کیږي چې له پوهنتون څخه فارغ ده، خو اوس د چوک په سر ولاړ وي او د ورځې مزدوري کوي.
کومنګ راځي په افغانستان کې وګوره ډیر ځوانان دي چې بیکاره دي، له پوهنتونونو عالي تحصیلاتونه فارغ دي، حتی دي چې ماشریګان لري په کورونو کې ناز دي. دا چې زه دوه نیم کاله کیږي د حقوق له پوهنځي څخه فارغ یم او فعلاً ما څومره امتحانونه چې ورکړي دي 95 یا 98 دغسې نمرې مې وړي دي، حتی تر دې چې څوک چې 25 نمرې وړې وې په هماغه پوسټ کې چې له ما سره آزاد رقابت له لارې امتحان ورکړی و هغه دی یو شخص له خوانه چې فعلاً قدرت لري او هغه کسې واخیسته په وظیفه باندې کوه. فعلاً زه هم بیکار یم، فعلاً هم روز مزدوري کوم.
دا اطلاعات او فرهنګ وزارت د ځوانانو معینیت د پروګرامونو د همغږۍ رئیس حضرت الله شریفی که څه هم وایي د ځوانانو ډېرې ستونزې حل کړي او دوی ته یې مختلف فرصتونه برابر کړي، خو بیا هم ځوانانو ته وړاندیز کوي چې له خپلې بړستنې سره سمې پښې وغځوي. هغه زیاتوي ځوانان باید هر وخت حکومت ته سترګې ونه نیسي، بلکې خپله دې هم د ژوند د ښه کېدو په خاطر لاس وښوروي.
زموږ غوښتنې باید د نورو هیوادونو د ځوانانو ته ورته نه وي، زموږ باید د خپل هیواد د ځوانانو او وضعیت درکو. د وضعیت نه وروسته باید هماغه ډول خپل ځان د ټولنې سره عیار کړو. همداشان ټولنه مطالعه کړو چې زموږ ټولنه څه ته اړتیا لري. وګورئ اوس مهال کې زموږ زیات ځوانان یو مسلک ته اکثریت حقوقو ته مخه کوي یا اکثریت اقتصاد ته مخه کوي، تر حال کې دا هم د ټولنې لپاره ضرور دی. ولی دلته زموږ ځوانان تخنیکی او مسلکي زده کړو ته اړتیا لري، تر څو زموږ ځوانان په تخنیکی او مسلکي زده کړو باندې سنبال شي. یا که نور نړۍ ځوانانو ته وګورو، په نور نړۍ کې ځوانان په مختلف واړه واړه بزنسونه په پرلار باندې اچولي. لنډ هېواد موږ ته هند دی، په هند کې اکثریت ځوانان دولت سره کار نه کوي، هغوی خپله واړه واړه بزنسونه ځانو لپاره جوړ کړي، وړې قرضې ترلاسه کړي دي چې دغه سهولت اوس ځوانانو معینیت ځوانانو لپاره مهیا کړی دی. دوی کولی شي وړې قرضې ترلاسه کړي، نه تنها چې ځان لپاره کار پیدا کړي، بلکې کولی شي نور ځوانانو لپاره هم دوی کار پیدا کړي.
خوږو اوریدونکو، د ایوی بلې تاندې څانګې د پای شیبو ته راورسېدو. دا او د ازادي راډیو نورې خپرونې په دې پته هم اورېدلی شئ، pa.azadiradio.com. او که فیسبوک ته لاسرسی لرئ، په دې پته مو هم څارلی شئ، facebook.com/تاندې څانګې. تر بلې تاندې څانګې مو علامل.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې ل چارواکو او سیاستوال سره ل موجوده حقایق سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبري.
حقیقت صدای
سلامونه. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون مسولین وای چې په ټول هیواد کې د رای ورکولو د مرکزونو د بیا سیړنې او ارزونې چاري پیل کړي دي. دا چې امنیتي ستونزې به د دې چاري په وړاندې خنډ وګرځي کنه، د انتخاباتو خپلواک کمیسون به وتوانیږي چې د راتلونکي کال د سرطان په 14مه انتخابات ترسره کړي کنه، او د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو په اړه یو شمیر نورې پوښتنې د حقیقت صدې د دیونې په خبرونه کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسون د دارالانشا رئیس امام محمد وریماچ سره مطرح کو. زه اکرام الله اکرام یم. ډیره زیاته مننه وریماچ صاحب چې وخت مو راکو. که پایلې لدین کو وروستي ګامونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ترسره کړی دي، د ټاکنو ترسره کیدو په اړه که په دې اړه وغږیږي، کوم کارونه ترسره شوي دي او کوم کارونه اوس مهال تر لاس لاندې دي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. زه فکر کوم چې د ټاکنو په بهیر کې د ټاکنو خپلواک کمیسون په لومړی ګامونو کې دي. نو کله چې نوې رهبرۍ کار پیل وکړ، د هیوادوالو او مدني ټولنو احزابو د ټولو غوښتنه دا و چې کمیسون د تیرو تجربو نه کار واخلي او هغه کارونه چې په خوا ترسره شوي دي بیرته هغه کار باید ترسره نشي. نو په دې حساس تقریبا نوې طرحو باندې کار وشو او نوې فرمول بندیانې وشولې. نو په دې حساس تقریبا د ټکنالوژي موضوع استفاده او هغه لوایح طرزالعملونه ټول سره بیرته وکتل شو او کارمندانو اسنادونه بیرته وکتل شو، او د دې سره سره پریکړه پدې وشو چې په راتلونکي د ټول دریا چونی مرکزونه لسره باید ارزیابي شي، وکتل شي او داغوی انډول وساتل شي. نو په دې حساس تقریبا مونږه 13-2 میاشتو کې د مرکزونو د ارزیابي د تدارکاتي موضوعاتو باندې بوخو. نو نه کمرغه په دغه بهیر کې مونږه ټکنالوژي څخه کار اخلو چې مونږ ته ډیر کومک کوي. تقریبا په 15 ورځو کې دا کار ان شاء الله په ټول افغانستان کې تمام بشي. نو په خوا کې چې مونږ په سعودي حالت تخت مخته تللی باید دا څه د پاسه درې میاشتې وخت نیول. نو تیرې اونۍ مونږ تقریبا شاوخوا د اویا کس روزونکو روزنیز پروګرام مو پای ته ورسوو. اوس دغه ټول روزونکو په ولایتونو کې دي، دوه ورځې هغه تقریبا زر کسه شاوخوا چې استخدام شوي نوي کارکوونکي د هغوی ته روزنه به ورکوي. نو هغه نه وروسته انشاءالله دوی ساحته به خپل کار به کوي. نو بله موضوع چې ډیر کمیسون اوربند ډیر جدي په توګه کار کوي، هغه د درایور کوونکو د لیست جوړولو موضوع ده. نو دغه موضوع سره هم تقریبا کمیسون وکولی شو هغه ټکنالوژي چې ورته ضرورت ده د هغه د مشخصاتو باندې کار وکړي. نو هغه تقریبا تکمیل ده، نن حکومت سره له خیر سره شریکیږي. او د دې سره سره یو کار دا وشو چې د برقی تذکیرو ادارې سره یو همغږي پیدا شو. نو هغه یو ځینی موضوعات ځینی برخي د لیست جوړولو په بهیر کې کمیسون سره مرسته به وکړي، یعنی همکاري به وکړي، او هغه ټکنالوژي چې خریداري کیږي یا خصل کیږي بیرته د ټاکنو بهیر نه وروسته برقی تذکیری ادارې ته ورکول کې هغه به استفاده کیږي.
تاسې د رای ورکونکو د مرکزونو د سیړنې خبره وکړه چې پیل شوې ده او پراتونکو 15 ورځو کې به کارونه بشپړ شي، خو د انتخاباتو د سار یو شمیر بنسټونو د امنیت د سیړنې موضوع یادوله چې په اوسنۍ نام نه حالاتو کې دا کار شاید لستونزو خالی نه وي. تاسې څومره فکر کوئ چې په دې برخه کې به ستونزې نه پیدا کیږي؟
امنیت خو یو جدي موضوع ده، د افغانانو ژوند هر برخه تهدید لاندې نیولی ده. د دې لپاره حکومت خپل آمادګیان لري، هغه کوم امنیتی هوکړلیک چې کمیسون او امنیتی ارګانونو سره لاسلیک شوی دا نو پاغه کې کمیسون ته وعده ورکړل شوی دا چې دوی امنیت بساتی هم د کارکونکو هم د مراکز او هم د سینور او په څنګ کې د سول علي شورا هم ځنی ابتکارات په لاس کې لري چې غواړي تقریبا اوربن وشي یا داسې کوم منځګړتوب وکړي په دغه بهیر کې او په څنګ کې بل موضوع چې دا د ولسوالي شوراګانو انتخابات دي نو تر کوم ځای پورې چې موږ داسې انګړنه کوو په دې معنا ده چې په ولسوالۍ کې دا خلک علاقمند چې هم ځان کاندید کی او هم اشتراک وکړي ګډون وکړي نو په دې حساس کې دي چې ځنی مشران ځنی هغه خلک چې با نفوسه با رسوخه خلک دي هغه د ولسوالۍ شوراګانو کې تازه کاندید وکړي او په دې اساس د امنیت په تامینولو کې د هغه ونډه ډیر مهم ده ځکه ولسوالۍ شوراګانې هغه شورا ده چې د ولسوالۍ په سطحه نظارت کول شي ارزیابي کول شي او په یو قسم نه یو قسم مستقیم ګډون کوي او ټول هغه پروژې د څارلاندې بوي او دا ډیر مهم ده نو په دې حساس کله چې تصمیم نیول کیږي په ولسوالیانو په سطحه نو زه په دې فکر یم چې هغه هم د تامین په بخش د امنیت په بخش هم کار کوي او هم کاندیدان به ولري او په څنګ کې ځان هم به کاندید به وکړي نو ځنې داسې موضوعات شته دي چې مونږ دې ته خوشبین کوي چې ان شاء الله تعالی دونه ستونزې بنوي
په تیرو کلونو کې په انتخاباتو کې عموما د رای ورکوونکو مرکزونه د سیمه ایزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې یا هم د رای ورکوونکو مرکزونه په مکاتبو کې پروختونونو کې دلسه کالي دا پروسه په کوم ځایونو کې به د رای ورکوونکو مرکزونه جوړي کوم را ډاډ ورکوي چې د سیمه ایزو زورواکانو تر اثر رسوخ لاندې بنوي
دا خو کمیسون پریکړه کړې چې مرکزونه شخصی اماکنو کې بنې د عام منفعه اماکنو کې بنې نو ترکم زای پورې چې د زوراکانو موضوع ده په دغه نوې بهیر کې کوم ټکنالوژي نه چې استفاده کیږي د هغه د زوراکانو دغه چانس او دغه کارونه تقریبا نفي کوي نو دې ته پر نور ضرورت نشته چې په خو داسې بوي چې دوی سره یو څه کارټونه بوي او یا جالي کارتونه یا هغه رقم چې کارتونه به بس نو غزا ته بتلل لخبل لزور کار باخیستل دین ورسته هغه د زور ویلو او د هغه د جالي کارتونو دوره ختم ده نور څوک دې په دغه موضوعات باندې زحمت دیونه باسي ځکه چې ترڅو چې ټکنالوژيونه پیژني ترڅو چې سیستمونه پیژني او ترڅو چې هغه خپل رای ورکوونکي مرکز ته یا محل ته حاضر نشي د رای ورکولو لپاره نو دغه نورې هڅې ټول بې فائدې دي
تاسو د ټکنالوژي یادونه کوئ تیر سو میاشت رئیس د ټکنالوژي موضوع ګرم روانه د خوشحال یو شمیر د لورو پروتوسیمو خلکو سره دا سوال و چې ټکنالوژي یعنی څه اصلا په انتخاباتو کې به ټکنالوژي په کوم ډول کاریږي
لومړی مخو کمیسون په دې پریکړه وکړه چې د رای ورکوونکو د لیست جوړولو په بهیر کې باید ټکنالوژي څخه کار واخیستل شي هغه د بایومټریک سیستم د ګوتنو خان بوي او د نارینه و د لپاره عکس هم بوي چې چا کوم خزینه غواړي چې عکس واخلي واده لکنه نو نور هغه معلومات مشخصات به پدنه نو په دې حساس تر دغه ځای پورې فعال هلمونګه بسنه کوو نو دا غي نه ورسته چې بیا پریکړې کیږي کو نور بخښونو کې ټیکنالوژي کار واخیستل شو کنه غبیا ورسته خبرې دي
یعنی درای استعمال به د نوې ټیکنالوژي لمخه کیږي
درای ورکون کې شناخت یا پیژندنه د نوې ټیکنالوژي سره کیږي نو ټیکنالوژي تقریبا دا مرسته کوي چې چارواکه ته پیژنې یا مسول ته پیژنې چې دغه سړی په دغه مرکز کې ځانې ثبت کړی ده او د دې حق لري چې خپل رای وکاروي
بلې موضوع ته ورګرځو هغه د بودیجې مسله ده د بودیجې مسله تقریبا د کمیسون د لپاره تر ټولو جدي موضوع ده او که بودیجه منظور نشي او بودیجه ورنه کړ شي نو تبا ټول کارونه په ټاپه باندې ودرېږي د بودیجې په برخه کې چې کومې ژمنې شوي وي تر کومه اندازې پورې د کمیسون په واک کې ورکړ شوی ده او تر کومې اندازې پورې به نور ورکول کیږي
د بودیجې موضوع حکومت سره ډیر جدي مطرح شوی ده او په څنګ کې د امنیت او د بودیجې موضوع نو په دې حساس حکومت شاوخوا 10 میلیون ډالر یوازې خپل مالی وزارت د ټاکنو په بهیر کې ځانګړي کړی دي او مونږه د مرکزونو د ارزیابي په بخش کې هم داخلي بودیجې یا د وزارت مالی نمو د بودیجې تر لاسه کړی ده او کار جریان لري شاوخوا 12 لک ډالر دي نو په دې حساس د نورو بخشوم کله چې کار شروع کیږي حکومت دې ته چمتو ده چې د بودیجې برابر وکړي
د بودیجې ځند تاسو په کارونو باندې څومره منفي تاثیرات لرلی شي
نو که چیرې بودیجې په خپل وخت کې د کمیسون لاس ته رانه شي یا ټکنالوژي هغه ټاکلې وخت پورې خریداري ونه شي هرومرو دا یو څه تاثیرات به ولري نو د مونږ غوښتنه تلم دا و چې باید کم کړن لار چې مونږ لرو یا کم تاریخ چې مونږ ورته ټاکلی ده، نو د هغه تاریخ سره سم باید دا ټول کارونه په منظمه توګه سرته ورسیږي، کنه نو موږ خپل ټاکلی هدف ته کېدای شو ونه رسیږو. نو په بنا ان موضوع جدي ده، او دغه موضوع تل مو حکومت سره جدي مطرح کړی دي، او هغوی هم موږ ته دغه موضوعاتو باندې ډاډ راکړی ده.
تاسو د ټاکنو د نیټې خبره یاد کړه، راپورونه داسې موجود دي چې راتلونکي کال د سرطان په شپاړسمه نیټه باندې به ټاکنې ترسره کیږي. فکر کوئ چې د نیټه دقیقه ده او په همدې نیټه باندې به انتخابات ترسره شي؟
نو کمیسون خو خپل هغه تخنیکی د مطالعاتو له مخې دغه تاریخ وټاکل. نور پاتې کیږي د مونږ د ټاکنو د بهیر نور شرکاوي چې دغه بهیر کې کمیسون سره څونه همکاري کوي. نو کچېری بودیجه یا داسې کوم غیر مترقبه حالاتو ستونزه مخ ته رانشي، نو انشاءالله تعالی مونږ کولی شو په هغه تاریخ کې ټاکنې ترسره کړو. کچېری خدا نه خواسته کوم بل حالات مخ ته راځي، سړی نه پیږي، نو هغه موضوع هغه بخش کې یا هغه موضوعاتو کې بیا کولی شي سړی بیا وروسته پی وغږیږي.
په ټوله کې د امنیتي مسایلو په اړه راته ویلی شي، سره دې تاسې د امنیتي ادارو سره هوکړه لیکونه لاسلیک کړي دي په دې برخه کې چې هغوی به د ټاکنو په ورځ او د هغې نه مخکې امنیت خوندي کوي. په ټوله کې راته دا ویلی شي چې هغوی سره په ناسته کې تاسې کومې نتیجې ته ورسېدي چې د افغانستان په کومو سیمو کې شاید ټاکنې ونه شي، په کومو ولسوالیو کې شاید ونه شي، یا د افغانستان په څومره برخه خاوره کې شاید ټاکنې ونه شي؟
هغه خو تخنیکي نور جزئیات دي چې حکومت هغه کله چې سره نه شریک کوي. نو د قانون په بنا مسول د چ حکومت امنیت تامینو کې، او دې سره هغه امنیتي ارګانونه کوم هوکلیج کمیسون سره لاسلیک کړی د هغه کې زغرد ویل شوی دی چې موږ د ټاکنو بهیر امنیت بونیسو.
د نامنۍ د موجودیت سره سره او د نوې ټکنالوژۍ په موجودیت کې بیا هم تاسې دغه سی ویره محسوس کړی ده چې شاید په ټاکنو کې درغلي ترسره شي؟
د کمیسون ټول هڅه دا ده چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي ونه شي. نو په دې حساس موږ تقریبا په یو نوې صفحه کې یو، او په نوې صفحه کې نوې شان طرح ریزی کوو او فرمول بندي کوو. نو دا ټول هڅه په دې اساس چې په راتلونکو ټاکنو کې درغلي دا کارونه ونه شي، او دا چې کوم نوې ستونزې چې موږ کمیسون تیر هیڅ کوم ساری نه لري یا تجربه نه لري یا چې نوې خبرې سره مخ ته کیږي، نو هغه د ماموریت نه وروسته موږ د پر یو درس بوي چې موږ بس دکو.
یعنی ویره شته چې درغلي دی وشي کنه؟
د مطالعاتو لمخې ټول مو هڅه دا ده چې درغلي باید ونه شي، او ویره هم ځان ته نه پریدو، ځکه دا چې وایو چې په دا چې ټکنالوژي نه استفاده کوو یا مثال په توګه داسې نور طرحونه چې موږ کار خدا په دې اساس چې باید درغلي ونه شي، نو موږ هم تر اوسه په دې امید یو چې یعنی ډاډه یو چې انشاءالله درغلي نه کیږي.
هغه ولسوالۍ چې دا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو په لاس کې دي، طبعا هلته به انتخابات ناممکن دي. د دې سیمو یا د دې ولسوالۍ استازي به بیا څنګه ټاکل کیږي، یا د دوی حق به بل چاته ورکول کیږي که څنګه؟
زما په فکر د ټاکنو قانون په اساس حق حقدار ته ورکول کیږي، او د چا حق بل چاته تحفه نه ورکول کیږي. حکومت په دغه بخش کې مسؤل ده چې باید امنیت تامین کړي او ټاکنې ترسره شي.
د ټاکنې به ترسره کیږي، خو په هغه ولسوالیو کې چې نه ترسره کیږي. یو شمېر ولسوالۍ همدا اوس عملا د وسلوالو مخالفینو سره دي، هلته ټاکنې ناممکنې دي. په هغې سیمه کې به څنګه کیږي؟
نو وعده خو داسې شوی ده چې په ځانګړي تدابیرو سره هغه ولسوالیانو کې باید امنیت تامین شي او ټاکنې ترسره شي.
د وروستۍ پوښتنې په توګه، څومره ډاډ ورکوي هېوادوالو ته چې راتلونکي ټاکنې به سرته سري وي، له درغلیو به پاکې وي، او د امنیت په فضا کې به تر
د کمیسون هوکړه تصمیم او دا د چې په ټول هیواد کې آزاد عادلانه ټاکنې ترسره شي، او د موږ ټول هیوادوالو کولی شي چې د ټاکنو په بهیر کې ګډون وکړي، خپل ځان کاندید کړي، هم خپل کاندید ته رای ورکړي، نو دا د کمیسون عزم او اراده ده. دا چې په څنګ کې د موږ هیوادوال څونه دوی خپل دوی تصمیم نیسي، او څونه حکومت همکاري کوي په دغه موضوعاتو کې، او څنګه او نور د قومي مشران او سپینګری با متنفذین خلق او دغه مدني ټولنې شوراګانې د کلی شورا دوی څونه په دغه بهیر کې ملي بهیر کې مرسته او کومک کوي، نو دا بیا ورسته بیا معلومیږي.
استاد سید سیډونو پاساس دراتون کې کال پټاکونه کې به څومره افغانان په اوسر ډول برخه واخلي؟
دا تقریبا د غې نمخ کې ده. د کمیسون انداده چې په دغه نوی رای ورکونکو چې کوم لیست جوړی کې تقریبا څه د پاسه 12 میلیونه باید خلک واجدي شرایط دي او هغه سب ته راجستر شي.
ډیره زیاته مننه ورما چې راوړه.